د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د افغان کډوالو چارو کې باید له پوره دقت کار واخیستل شي چې په خبره یې افغانانو سره منفي ذهنیت پیدا نه شي. هغه ویلي په دې اړه یې د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي او هلته د پولیسو لخوا له کډوالو سره د ناوړه چلند شکایتونه هم شوي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه ویلي چې پزشکیان د بهرنیو چارو وزارت له کارکوونکو سره په خبرو کې افغانستان یو ملګری ګاونډی یاد کړی. هغه ویلي که فرصت ورته برابر شي افغانستان ته سفر کوي چې د اړیکو په تاریخ کې نوی فصل پرانیزي. ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو تعامل ورسره لري او تهران کې د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. د اسرائیل پوځ وایي له تېرې شپې راهیسې په غزه کې د هوا له لارې د مرستې اچولو چاره پیل شوې ده. پوځ له دې اعلان سره هممهاله ویلي چې غزې ته د مرستې رسولو لپاره به د ملګرو ملتونو کاروانونو ته هم یو بشري دهلیز پرانیزي. معلومه نه ده چې د هوا له لارې د غزې په کومو سیمو کې څه اندازه مرستې اچول کیږي، خو د اسرائیل پوځ د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې مرستو کې وړه بوره او په ډبیو کې پاخه شوي خواړه شامل دي. غزې ته د مرستو رسولو چاره داسې مهال پیل شوې چې ملګرو ملتونو ویلي د دغې تراړې شاوخوا 2 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي. د امریکا په میشیګن ایالت کې یو کس 13 تنه د چړې په گزارونو ټپیان کړي دي. پیښه تیره شپه د دغه ایالت د تراورس کار په یوه سوپر مارکیټ کې شوې او بریدګر د خلکو په مرسته د پولیسو منګورو ته لوېدلی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده او د بریدګر د هویت په اړه هم څه نه دي ویل شوي. د جرمني خبري اژانس لیکلي ټپیان په یوه ځایي روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د شپږو هغو روغتیایي حالت هم نازک ښودل شوی دی. او د کرکټ د 2015 کال آسیایي جام د متحده عربي اماراتو په قربتوب ترسره کیږي. فرانس پریس ویلي د جام تنظیمونکو پرون شنبه د اعلان داسې مهال وکړ چې د پاکستان او هند ترمنځ سیاسي لانجو دغه جام له بېبرخلیکۍ سره مخامخ کړی و. دغه جام چې د راتلونکي سپتمبر له 9 تر 28 دوام کوي، دوه سیال هیوادونه هند او پاکستان هم پکې سره مخامخیږي او دغه هیوادونه په ای ګروپ کې له کوربه اماراتو او عمان سره په یوه ډله کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم دغه جام کې لوبیږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو په زندان کې د یوې بریتانوي جوړې زوی ویلي ممکن مور او پلار یې له کړاو مړه شي. دغه ډول اندېښنې څومره پر ځای دي؟
متاسفانه که هر فردی که امروز روز در زندان طالب است،
لبنه مرغنن که با هر حقا سوک چه ده طالبانو په زندان که دی به توتریخ والی و زورونو سره مخامخ دی.
افغان سوداگرو د طالبانو له حکومت غوښتي چې هند سره هوایی دهلیز بیا پرانیزي.
منګه د قندهار نه د کابل نه روزانه کولی شو یو یا دوه پرواز چې په هغه کې اتیاټنه سلطنه موادی دا انتقال کو.
هغه افغانان چې بریتانیا یې شخصي معلومات خپاره کړي اوس افغانستان کې د خطر احساس کوي.
د بریتانیا له لوري زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي دي، هغې نه وروسته موږ ډېر سخت اندېښنه او په تشویش کې یو.
سکاتلند ته مو د ډونالډ ټرمپ سفر ته هم لنډه اشاره کړې. نور راپورونه هم شته. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر راپور ته. د طالبانو په زندان کې د وی بریتانوي جوړې اولادونو خبرداري ورکړي چې د مور او پلار روغتیايي حالت نور هم خراب دی او خای په زندان کې مړ شي. ګارډین رسپانې د باربي او پیټر رینولز د زوی جاناتن رینولز په حواله راپور ورکړي چې د پیټر لاسونه او پښې تړل شوی او د غراس پرې مغزي حمله هم راغلي. لدې سره د بشري حقوقو یو شمیر فعالان وایي د اندېښنې بې بنسټه نه دي او د طالبانو تر واک لاندې په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت ادعا کړې وه چې د دې جوړې ټول بشري حقونه خوندي دي. تفصیل په دې راپور کې له فیروزی عزیزی نه اورو.
د باربی او پیټر رینولډز د روغتیا په اړه د اندېښنو او روغتیایي او حقوقي خدمتونو ته د نه لاسرسي په دوام د دې جوړې اولادونو یو ځل بیا د طالبانو په زندان کې د دوی د خراب وضعیت په اړه خبرداري ورکړای دی. ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ د جولای په 26مه یې خپور کړی، د برتانوي جوړې د زوی جوناتان رینولډز د قوله لیکلي چې ممکن دوی هلته مړه سي او حالات یې مخ په خرابېدو دی او باید زر تر زره روغتون ته ولېږدول سي. د راپور په دوام کې جوناتان زیاته کړې چې د پیټر لاسونه او پښې په ځنځیرونو تړل شوي او نوموړی په دې وروستیو کې له تشنج یا مغزي حملې سره مخ او پر ځمکه ولیدلای دی. نوموړي د خپلې مور باربي د وضعیت په اړه هم ویلي چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ او لاسونه او پښې یې شنې شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې د جوناتان په حواله راغلي چې باربي او پیټر رینولډز د شپږو اونیو لپاره د ځمکې لاندې بندخونو کې ساتل شوي او د لمر له وړانګو بې برخې شوي دي. خود بشری حقوقو یو شمیر فعالان وایي دا اندېښنې بې بنسټه نه دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دغو فعالانو له ډلې ظریفه غفاري ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه که هر فردی که امروز رو در زندان طالبا است، چی خارجی و چی داخلی، چی بیگناه و چی باگناه،
نباید امر غنن سبا هر هغه څوک چې د طالبانو په زندان کې دی، که بهرنی وی که کورنی، بیگناه وی او که مجرم، د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو او د بشري حقونو له اصولو، د ټولو ارزښتونو، انساني کرامت او اسلامي اصولو خلاف، له هر ډول جنسي، فزیکي او ذهني اړخه له تاوتریخوالي او زورونو سره مخامخ دي.
د اندېښنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د جولای په 21مه په یو بیان کې ویلي و چې دا دوه کسان په ښکاره ډول پرته له کوم رسمي تور نیول سوي اغېزمن حقوقي خدمتونو یا روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او یوازې له خپلې کورنۍ سره یې خورا محدوده ټلیفوني اړیکه درلوده. دغو کارپوهانو د پیټر او باربي رینولډز د خرابیدونکي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده او زیاته کړې وه چې د دوی فزیکي او رواني وضعیت په چټکۍ په خرابېدو دی او مناسبو روغتیایي اسانتیاوو ته له لاسرسي پرته د نه جبرانېدونکي زیان او حتی د مرګ له خطر سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د دغې جوړې ټول بشري حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د جولای په 23مه په یو خبری غونډه کې وویل چې د دغو دوو برتانوي وګړو روغتیایي او قونسلي خدماتو ته د لاسرسي د اوسېدو ځای او له کورنۍ سره د اړیکې په ګډون ټول بشري حقونه خوندي دي او په خبره یې د دوی د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. له دې سره د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې له یوې میاشتې ډېر وخت کېږي چې د پیټر او باربي کورنۍ له دوی څخه هیڅ اړیکه نه ده ترلاسه کړې. 80 کلن پیټر او 50 کلنه میرمن یې باربي رینولډز د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو لخوا بندیان کړل شول. دغه برتانوي جوړه له 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېده او د پوهنې او ماشومانو د ملاتړ په برخه کې کار کاوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګرو د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې له هند سره هوایي دهلیز بیرته فعال کړي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویلي چې هند ته د افغانستان په لویه کچه صادرات چې وچه میوه ده دا مهال له خند سره مخامخ ده. د افغانستان د وچه میوې د صادراتو ټولنه وایي دا وړاندیز وروسته له هغه وشو چې د پاکستان او هند ترمنځ له شخړو وروسته واګه بندر د افغان مالونو په مخ وتړل شو او دوی ته درانه تاوانونه واوښتل. واګ د واګې بندر بند پاتې کېدل هغه مسله ده چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی هم پاکستان ته د سفر پر مهال مطرح کړي او هیلې ښودلې چې واګه بندر پرانستل شي تر څو افغانستان وکولی سي خپل توکي هند ته صادر کړي. په دې اړه تفصیل له سنا ککړه اورو.
هند سره د افغان سوداګرۍ پر مخ د واګه بندر ته تړل کېدو وروسته افغان سوداګرو د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې هغه هېواد سره هوایي دهلیز بیرته فعال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا مهال هند ته د افغانستان په لویه کچه صادرات چې وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار بندر له لارې کېږي. چپه خبره هم ډیر وخت نیسی، هم لګښت پرې زیات راځي او هم رطوبت اخلي چې له امله یې خپل اهمیت له لاسه ورکوي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې او نورو ستونزو په اړه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د زمري په لومړۍ او دوهمه نیټه دوه ورځې له طالب چارواکو سره خبرې وشوې.
پیشنهاد وشو چې کوریډور هوایی د غټو تیارو د جهان سره قرارداد وشي او موږ د قندهار نه او د کابل نه روزانه کولی شو یو یا دوه پرواز چې په هغه کې اتیا ټنه سل ټنه موادی دا انتقال کړو، نو که دا کرایه هم جګی حکومت سبسایډي نه ورکوي هم موږ حاضر یو. په دې باندې اوږد بحث وشو او د هند سره پرې وشو چې د هند سره باید دغه شي.
ښاغلی الکوزی وایي چې طالب چارواکو په دې اړه خپل یاداشتونه واخیستل او وویل چې په ګډه به په دې اړه کار کوو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون هم د جولای په 25مه په خپله ویب پاڼه لیکلې چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت او مالی وزارت مسؤلین او پنجشنبه د اسد میاشتې په دویمه نیټه په مرمرین ماڼۍ کې د ملي سوداګرو او صنعتکارانو له شاوخوا 150 استازو سره کتلي او د هغوی د بېلابېلو ستونزو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. په دې خبرو کې د هوایي دهلیزونو د رامنځته کېدو په اړه د بحث او خبرو یادونه هم شوې او وړاندې راغلي چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت او د مالی وزارت مسؤلینو سوداګرو او صنعتکارانو ته ډاډ ورکړی چې د یو شمېر شریکو شویو ستونزو د حل لپاره اړوند وزارتونه او ادارو جدي ګامونه اخیستي او ډېر ژر به حل شي. د یادونې ده چې هند سره د هوایي دهلیز د بیا فعالېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روان کال د اپریل په 24مه د هند د کشمیر په پهلګام سیمه کې د مرګونې برید وروسته چې له امله یې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو، دا بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ تړل شوی او یوازې د یو ځل لپاره تر 150 پورې لارې چې هلته بندې پاتې وې د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ هر کال د واګه بندر له لارې هند ته د 500 میلیونو په ارزښت د وچې میوې صادرات کېدل او دا لاره د افغان صادراتو لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه لاره وه. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې ویان خالد احمد رحماني وایي د واګه بندر تړل کېدو افغان سوداګرو او هم کروندګرو ته درانه تاوانونه اړولي دي او په دې اړه خبرو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، نو ځکه په خبره یې سوداګرو هند سره د هوایي دهلیز د بیا فعالېدو وړاندیز کړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
البته
ته بندر چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې تړل شوی دی سوداګرو او کروندګرو ته یې درانه تاوانونه اړولي دي. موږ له ښکېلو هیوادونو په وارور وکتل چې په ملت او خلکو د رحم د فقر د له منځه وړلو او د کاري زمینو د رامنځته کولو لپاره باید واګه بندر خلاص شي، خو تر اوسه کومه ملموسه نتیجه نه ده ترلاسه شوې.
د یادونه ده چې افغانستان مخکې په تېر جمهوري نظام کې د هند په ګډون له څو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه لرل، خو په دغه هیواد د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا ټول غیر فعال شول. دا چې ولې دغه هوایي دهلیزونه غیر فعال شوي د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې وړاندې د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو مالي ملاتړ د امریکا لخوا کېده چې اوس دا ملاتړ له منځه تللی، خو زیاته کړې وه چې په ټوله کې سوداګر، خصوصي شرکتونه او حکومت د دې په هڅه کې دي چې محصولات د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې جمهوري نظام کې په کلینی ډول 5000 ټن مالونه چې پکې تازه وچې میوې، غالۍ او طبي بوټي شامل وو د هوایي دهلیزونو له لارې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته صادرېدل.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري تاسو کولی شئ چې پلی ستور ته ورسئ، یا هم که چیرته تاسو آیفون لري اپ ستور ته ورسئ، هلته زموږ د رادیو اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ او د ورځې له تازه خبرونو به خبرېږي. هلته زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د برېټانوي ځواکونو زرګونه پخوانی افغان همکاران چې د دې هیواد دفاع وزارت یې شخصي معلومات سهو افشا کړي د زرګونه پاونډه تاوان مستحق کېدای شي. د انګلستان دو حقوقي بنسټونو اعلان کړی چې دوی د دفاع وزارت پر ضد د متضررینو قانوني دعوا ثبت کړې. بل لور ته د برېټانوي ځواکونو یو شمېر پخواني افغان همکاران هم وایي چې اوس چې د دوی ټول شخصي معلومات افشا شوي باید برېټانیا ته انتقال شي.
په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخواني او شاوخوانو لزر افغان همکارانو چې برتانیې ته د افغانانو د ځای په ځای کولو پروګرام ته هم نوملیکنه کړې و. د پراخه شخصي معلوماتو تر افشا کېدو وروسته د برتانیې د دفاع وزارت په وړاندې د تاوان لپاره ګڼ شمېر قانوني قضیې ثبت شوې. برطانوي ورځپاڼې انډیپینډنټ پرون د جولای په 15مه راپور ورکړی چې د برنګزلا حقوقي بنسټ شاوخوا زرو قربانیانو قضیې ثبت کړي. د دې بنسټ مشر عدنان ملک ویلي د دوی مراجعین تمه لري چې ښایي 15 عددي تاوان یعنی زرګونه پونډه ترلاسه کړي. انډیپینډنټ ویلي که څه هم دغه قانوني داوله په لومړیو پړاوونو کې دا خو حقوقي بنسټونو تمه ښودلې چې د دعوه کوونکو شمېر به لا ډېر شي. بل برطانوي حقوقي بنسټ لیډي په وروستیو کې ویلي چې لږ تر لږه 70 کسانو له دغه شرکتونو سره خپلې قضیې ثبت کړي، خو شرکت اعلان کړی چې دوی نوې قضیې مني او په خبره یې هر مراجعه کوونکی ښایي زرګونه پونډه ترلاسه کړي. دغه بنسټ اټکل کړی هغه کسان چې لا هم په افغانستان کې د ښایي زیات تاوان ترلاسه کړي. په راپور کې د حقوقي کارپوهانو د بشري حقونو د متخصصینو له قوله ویل شوي دا تاوان د قربانیانو لپاره مهم کیدای شي، په ځانګړي ډول هغه کسانو لپاره چې لا هم په افغانستان کې دي او له سختو خطرونو سره مخ دي. خو د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني افغان همکاران وایي دوی ته تاوان مهم نه دی، باید دوی هغه هیواد ته انتقال کړل شي. په افغانستان کې میش د برتانوي ځواکونو یو پخواني همکار چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط آزادي راډیو ته وویل چې د دوی د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته سخت په ویره کې دي.
زموږ په ځای تر سم نامعلومه دي او په دې وروستیو کې زموږ د معلوماتو د افشا کېدو له امله زموږ په وړاندې خطر نور هم زیات شوی. اوس مهال په سخته ویره کې په پټه په افغانستان کې ژوند کوو. زموږ غوښتنه دا ده چې باید برتانیا ژر تر ژره انتقال کړي او که دغه انتقال پروسه چټکه
په پاکستان کې میش د برتانوي ځواکونو یو بل پخوانی افغان همکار چې په خبرې دوه کاله مخکې له افغانستانه وتلی وایي په داسې حال کې چې له هېواده هم د ډیپورټ له خطر سره مخ دی، باید برتانویان هغه هېواد ته انتقال کړي.
تقریبا دو کاله کېږي چې اوسم په پاکستان کې اوسېږم. له بده مرغه پاکستان کې وضعیت ډېر خراب دی. د برتانیا له لورې زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي دي هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره په دې برخه کې اقدام دې وکړي.
خو د برتانیې دفاع وزارت ویلي دوی په خپله خوښه د تاوان ورکولو نیت نه لري او ښایي د هر ډول قانوني دعوې په وړاندې کلک مقاومت وکړي. د راپورونو پر بنسټ د برتانوي ځواکونو د شاوخوا 19000 پخوانیو افغان همکارانو شخصي معلومات د 2022 کال په فبروري میاشت کې افشا شول. ویل کېږي چې دغه کسان اوس مهال د طالبانو له لوري د غچ اخیستنې سره مخ دي. همدا تېره اونۍ برطانوي ورځپاڼې ډیلي ټلیګراف د یو سیډنیز راپور په خپرولو سره ادعا وکړه د دغه لیست له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډیر افغان سرتیري په نخه کړي او وژلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال وایي حمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړل او ویل دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. داسې مهال چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په دوامداره توګه خپلو راپورونو کې ویلي چې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکینی حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د سرغړونو ګڼې قضیې ثبت کړي او سلګونه افغان پوځیان بندیان شوي، شکنجه شوي، تریتم شوي او آن وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څو ورځني سفر بریتانیا ته تللی دی. هغه د سفر په لومړي ګام کې پرون سکاټلند ته ولمه ورځ سکاټلند ته ورسېد او پرون په سکاټلند کې ټوله ورځ د ګلف په هغه میدان کې تیره کړه چې پر د پورې اړوند دی. هغه به د بریتانیا له چارواکو سره هم وګوري او په سوداګریزو مسلو به ورسره خبرې وکړي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سکاټلند کې د سفر لومړۍ ورځ د ټرمپ انټرنیشنل سکاټلند په نوم خپل ګالف میدان کې تیر کړه. د ټرمپ لخوا د ګالف لوبې پر مهال د میدان شاوخوا تکلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د ګالف میدان ته د ټرمپ له تګ مخکې ګڼ شمېر پولیسو او پوځیانو دغه سیمې وپلټلې. میدان ته غځېدلې لارې سړکونه بند شوي او خلکو او خبریالانو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
ترامپ به د سې شنبې تر ورځې خپل سفر ته دوام ورکړي او اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې هغه به د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر، د سکاتلند له لومړي وزیر او نورو چارواکو سره پر سوداګریزو مسلو خبرې وکړي. له ترامپ سره په دې سفر کې د سپینې ماڼۍ سلاکاران، استخباراتي اجنټان او امریکایي خبریالان ملګرتیا کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند تیلور راجرز دا یو کاري سفر بللی دی. ترامپ به د یکشنبې په ورځ د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزلا فوندرلاین سره هم وګوري. ترامپ داسې مهال بریتانیا ته تللی چې دولت یې پر اروپایي تولیداتو تعرفې لوړې کړې او کتونکي وایي د سوداګریزو بحثونو یوه مسله به د همدې تعرفو کمول وي. د جمعې په ورځ د سکاتلند په ایرشایر هوایي ډګر کې له الوتکې تر ښکته کېدو وروسته ترامپ خبریالانو سره په خبرو کې کډوال د اروپا لپاره یو لوی خطر وباله. هغه ویلي اروپایي ټولنه باید د کډوالو په ضد لاس سره یو کړي، کنه کډوال به دغه لویه وچه له منځه یوسي.
له خبرونو ور اخوا،
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوریدونکو سم راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال پروګرام یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنرۍ په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو وضعیت ته کتنه کړې او داسې موندنې ښودلې چې په اروپا کې په 2023 کال کې تر نورو هیوادونو ډېر د افغانستان وګړو د پناه غوښتنه کړې ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR وایي چې افغانان اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. یا د ادارې په هغه تحلیلي راپور کې چې د جمعې په ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو په ریلیف پاڼه کې خپور کړی، زیاته کړې چې په 2023 کال کې د هغو افغانانو شمېر چې په ناقانونه لارو د اوبو یا وچې له لارې اروپا ته تللي 24% دی. د UNHCR د معلوماتو له مخې له دې شمېر 28% ښځې او 24% ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ له 2000 تر 2023 پورې افغانانو له بنګله دیشیانو وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو لویه برخه جوړوله. UNHCR زیاتوي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول، اروپا ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر پراخ شوی دی. په راپور کې دغه شان نغلی چې په 2024 کال کې له هغو افغانانو څخه چې له غیر قانوني لارو اروپا ته تللي 83% کسانو یې جګړې او تاوتریخوالی د خپلې کډوالۍ اصلي لامل ګڼلی، چې په دې کې 43% کسانو عمومي ناامنۍ او 40% بیا ویلي چې د دوی خپل او د کورنۍ ژوند ته یې ګواښ و. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخ ول د خطرناکه لاره انتخاب کړه. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې زه په نظام کې وم او یو نظامی کس وم، ژوند راته ډیر سخت، ستونزمن او بې نهایت خطرناکه شوی و. لوړ امنیتي ګواښونه ما او زما کورنۍ ته متوجه و. هڅه مو وکړه چې د هرې ممکن لارې له افغانستان ووسو او بل هیواد ته پناه یوسو. تر ټولو نږدې لار ترکیه وه. کوشش مې وکړ چې قاچاقي ولاړ شم، خو بدبختانه 2 ځله لاړم، بریالی نه شوم.
یو بل افغان کډوال چې دا مهال په ایران کې دی او دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نومې واخیستل شي، په ناقانونه لارو د سفر د سختیو په اړه وایي
مجبور به این شدیم که آمدیم ایران از ایران رفتیم.
مجبور شو ایران ترغلو، له ایران ترکیه تلاړو، له خلکو مو پور واخیست، له ترکیه یونان تلاړو، هلته پولیس ونیولو او بیرته ترکیه ته واستولو. له ترکیه بیا افغانستان ته ریپورت شوم، بیا له سره ایران ته راغلم. قاچاقي لارې ډېرې ستونزې او بدبختۍ لري.
بدبختۍ خدا همه چیز خدا دارم.
پراپور کې دغه شان نقلی چې له 2000 تر 2023 پورې د هغو افغان پناه غوښتونکو او کډوالو شمېر چې د جنوبي لویدیځې آسیا له لارې د تیرېدو پر مهال مړه شوي 250 لوړ شوی، چې له 308 تنو 1080 تنو ته رسېدلی دی. راپور زیاتوي چې د دغو مړینو او له درکه کېدونو ډېره برخه هغه افغانان دي چې له افغانستان نه ایران ته تللي او بیا د ترکیې له لارې اروپا ته د رسېدو هڅه کړې ده. د UNHCR په وینا ډېری افغانان چې غوښتلي اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي جرمني د خپل وروستي هدف په توګه یاد کړی دی. دا په داسې حال کې چې جرمني تازه یو اتیا افغانان چې د دغه هیواد محاکمو مجرم پېژندلي و، له خطر سره په همکاري او له طالبانو سره په همغږي بېرته افغانستان ته استولي او ویلي دي چې دا به بهیر به دوام ومومي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دو وروسته ګڼ شمېر افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله لکه ناامني، اقتصادي ستونزې، بېکاري او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونو له امله اړ شوي چې هېواد پرېږدي. یو شمېر دوی ناقانونه او خطرناکې لارې غوره کوي چې ځینو یې له دغو لارو سلامت تېر شوي، خو یو شمېر بیا یا ورک شوي یا مړه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
اوریدونکو، بیا هم د کډوالو موضوع کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په پاکستان کې د افغان نجونو او ماشومانو په نیولو ټینګا افغان څرګند کړی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کډوالو د حقونو د څار اداره ریفوجی رائټس وایي د افغان کم عمر نجونو او ښځو د نیونو د دردناکو صحنو لیدلو ټکان ورکړی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 14مه په خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان باید د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او له بې ځایه سویو کورنیو سره له مجرمانه چلند ډډه وکړي. د سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د کم عمر نجونو او افغان ښځو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو جبري استلې د دوی د ژوند او کرامت پر وړاندې مستقیم کوښ بللای دی. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د غشان یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې لیدل کیږي چې کم عمر افغان نجونې او ښځې چې د زړه او زریو په حال کې دي د پاکستانی پولیسو لخوا نیول کیږي او په زور په موټر کې اچول کیږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیونو د پراخېدو په تاییدولو سره وویل چې ان کم عمره ماشومان او امیندواره میرمنې هم نیول سوي او ایستل سوي دي. په اسلام آباد کې یوې میشتې افغانې ښځې چې نوی غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
زه یو څوک پېژنم چې پولیسو نیولی او اوس په عادي کمپ کې ده. یوه 15 کلنه نجلۍ ده. دوه اونۍ کېږي چې هلته ده. له دوه اونۍ وروسته د اف آی پولیسو چې تحقیق وکړ ویې ویل چې هغه بې ګناه ده. بیا د پاکستان معمولي پولیسو ته ویلي چې خوښه مو چې هغه خوشي کوي که یې له هېواده باسئ.
دغه شان په اسلام آباد کې میشتې افغانې فرشته قاري زاده هم ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان کورنیو نیول او ایستل زیات سوي دي.
در بین مهاجرین که اخراج شده هست، فامیلا بودن، طفلای خرد، خردسال، شیرخور، زیر سن، پوغو کډوالو کې چې ایستل شوي وو، کورنۍ، کوچني ماشومان او ان شیدي خوړونکي ماشومان هم شامل وو او هغوی هم ایستل شوي دي. دوی په منځ کې وو کورنۍ وو چې کوچني ماشومان یې درلودل او ښځو امیندواره وه او زیږون ته نږدې وه. پر هغې رحم ونه کړ او کم ته یې ولېږله. وروسته له هغه چې د هغې حالت ډېر خراب شو، هغې د تورخم پولې ته یووړه او هلته یې روغتون ته بوتله. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل.
خو عبدالرحمن امیری چې تېره میاشت د پاکستان اسلام آباد له خپلې میرمنې او کوچني ماشومانو سره حاجي کم کې له وو ورځو تېرولو وروسته افغانستان ته استول سوی وایي، د تخپل نیول کېدو پر مهال کم عمره انجونې لیدلی چې له کورنۍ پرته د شړلو لپاره حاجي کم ته یوړل سوي او ډیپورت سوي دي.
ما اطفال را دیدم زیر 18 سالو بدون سرپرست سبای ما دیپورت هم شدن.
دی وایي چې ما له 13 کلونو څخه کم عمره ماشومان ولیدل چې له موږ سره پرته له سرپرست را ډیپورت سول. دی وی ځانګړې پیښې شاهد چې ووم دوه انجونې چې له 13 کلونو څخه کم عمره وي راوړل سوي وي. ما یې له پلار سره خبرې وکړې چې دوه ورځې وروسته هغه حاجي کم ته راغی، سره له دې چې هغه ویزه درلوده خو هغه په خپله خوښه حاجي کم ته راغلی و، ځکه چې د هغه دوه لورګانې ویزې نه درلودې. بیا دای له خپلو لونو سره یو ځای راوویسته. د کډوالو د حقونو د څار ادارې ریفوجی رائټس په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې زرګونه افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي. ډیری د بیا میشتېدنې وړ دي، خو نیولو او ایستلو یې د کلونو هیلې او د دوی د کیسونو د پروسس کولو پروسه له جدي خطر سره مخ کړې ده. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان او د متحدو ایالاتو، کاناډا، جرمني، فرانسې او استرالیا په ګډون د بیا میشتېدنې پروګرامونو لرونکو ټولو دونو غوښتي چې په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس د نړیوال پیوستون وخت دی، کډوال مجرمین نه دي او د تعقیب او ځورونې پر ځای باید ملاتړ ترې وسي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر له درولو سربیره د دوی د نیولو او شړلو بهیر هم چټک سوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR د معلوماتو له مخې د روان کال په ترڅ کې له 300,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی ملما، ازادی ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په ازادی ملما کې ملما افغان لیکوال، شاعر، او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلان دی. ځلان صاحب، خبرونه ته ستړي مشي. راځل دی به پیل کو. کله چې افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، پاغې وروسته غږیږو.
لبد مغه وایم چې زمونږه زما په څیر د نور ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم، او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې، او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالۍ شپې تېرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو، مونږ هم راتللو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو، نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې. هلته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپله کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ و کلنۍ ته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کېږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو، د خپلوانو کره، او په دالارو به مبادیانې لیدلې، پاخه سړکونه به م لیدل، مکتبونه به م لیدل، همدا ډول نورې د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې، او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه باندې نه شي کله په بل او څو ورځې په ډنډونه یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چېرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړو نو سختیا نه درلودې
واقعا د کم په ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کم کې اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه ځنګلونه و پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالب خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه یې خپل کړه خصوصا دغه د دغه نسل چې د تا همزولي دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنې د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وه معلومه نه وه سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي بېرته راګرځېدلي وو په کلي کې مې یو مکتب وه په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وه اتمه که نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم وه د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به یې نیوه هغه یې بشپړه کړې وه نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو نو هغه که مکتبونه نه مو زه زما کشر ورور مې زما دا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلی شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې اولته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یوه سلسله غواړي نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې وه نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و. لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنګ
صاحب؟ یو ډېر جالبه نقطه بل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه واوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان هم واوري چې مونږ سره زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی، ولې مونږ د ابجدو حساب یاد کړ. نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به چې جمع کړو، دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکوم، زه په اووم صنف کې کېنم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست زده کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل. بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کوې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل. نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. کریشتیا درته ووایم، په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکلو، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتاب شعر ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کېنستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د زئی خلک مو زما په خیال هغه افغانستان نم یا نیم کسب کې ګډون کړی و. نن چې ما شعرونه واورېدل بیا ځان سره فکر وکړه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده. باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زموږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و. همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهمه راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي. آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او دریم اشوک او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کم روبو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه. دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه. رښتیا ځینې یې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو ډېرو ځوانانو اخیستو. د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوستو. خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه. هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و هم به هم دیني درس ویلی هم به له ماسپخین لخوا په کور کې. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي ادب څه ډول باید شاعري وشي نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې. بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي. خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي په نوره دنیا باندې خبر شي په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډېره لویه خبره ده. خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و د ادبیاتو لوستل شاعري زده کول او شاعري ور لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول یو خاص کسب یې ورته نیولی و چې مثلا هغه وخت د فارسي شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعری څومره چې یو شاعر کولای شي چې په نورو ادبیاتو کې خله رزان ته پیدا کی غیر شاعر هغه سن شي کولای. د غیر شاعر کار با کولاو ډیر پانی هم ډکی کی هغه به یو رقم خو کا یو شاعر راشي او د ادبیات په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دی ورستوی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېندې پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روژ زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
انسب د دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکزي هغومره تاته دروازې پرانیزي، او ساته لوسم زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه پسې سړې کېږي چې د تند می چیرته خورو کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دسه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان نشاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځنه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم، د استدلال جوګه وم، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستلی. نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل، که څه هم زنی خونه به سیو خو بیا ما ته ګټه سوال هغه به ځان سره ساتل نو د وخت په خیر کې به مې کتاب وروړ او بیا به مې بل کتاب راوړ. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری میږي شاید نوم به تاسو اوریدل خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله چې ما غی ته کتاب وروړ نو ما به ځان سره دغه به مر سره وي فوتو کاپیانه. نو بیا ما ته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي وسای او فوتو کاپیانه ته خلې هیڅ مشکل درته نشته زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میشتي کال تیر شوی د کتابخانه ته ځا کتاب راوړه کتاب رااله هلته به مشایرین کېدلې مشایران ممکن اصل نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله. خو ما په لومړی سر کې شعر نه وایلی لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم خوند یې راته راکوه واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې ما به شعر لیدل نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زما همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه را ته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی خپل شوق مې دی او پاغې باندې روان یم کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې دوه د نثر دي دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی ډېره شاعري مې کړې ده داستانچي ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی مقالې مې ډېرې لیکلي دي هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زده کړې وکړم لوړې زده کړې وکړم تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وي شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وي بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت ته د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه هم پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال فرهنګي او ژورنالیست همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پې ونه غږېدو. خیر بیا به پې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه. کور مو آباد. او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
Thank you. ساده پنگروش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ساده پنگروش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او ساده پنگروش رنگ